د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونو مو یو ساعته ده. السلام علیکم. اورئ چې د ولسمشر دویم مرستیالوی دولت دریز داده چې په قطر کې د سولې خبرې باید د قرآن او سنت پر بنسټ مخته ولاړ سي. دا هم اورئ چې په ننګرهار کې په لسګونو کسانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
سرکې د مهمو خبرونو سرټکی څه باندې څلوېشت بندیان چې ډېری یې امنیتي سرتیري دي په زابل ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه راخوشي سول. لږته لږه پنځه تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل سوي دي او آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه کړې. د خبرونو تفصیل څه باندې څلوېشت بندیان چې ډېری امنیتي سرتیري دي په زابل ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه راخوشي سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلی چې دغه درې څلوېشت کسان تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په نتیجه کې له زندانه آزاد شول. په ویلامې کې په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې دقیق څومره شمېر ملکي او څو تنه سرتیري دي، خو دای ویلي چې د څلورو ملکانو په ګډون شل تنه آزاد سوي کسان قلات ښار ته لېږل سوي او پاته نور د زابل په نورو سیمو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوي دي. تر اوسه په دې اړه هم معلومات نشته چې دغه کسان څومره وخت د طالبانو په بند کې ول. په دې اړه نور جزئیات وروسته راځي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله یو ځل بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د هند او پاکستان ونډه مهمه وبلله. ښاغلی عبدالله نوی ډیلی ته د سفر پر مهال د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې.
په دې شک نه لرو چې د افغانستان په کلو دوی بیاګت منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري.
ښاغلی عبدالله هند ته په پنځه ورځني سفر کې هڅه کړې چې د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هغې وعده ملاتړ جلب کړي. نوموړي تر دې سفر د مخه د ورته هدف لپاره پاکستان ته هم درې ورځني سفر درلود. د افغان چارواکو په خبره دواړه هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د همکاري ژمنه ورکړې ده. لښته لږه پنځه تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې د په یوې چاودنې کې وژل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویند فواد امان ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن په ګریش کولسوالۍ کې وژل سول.
پر یو مسافر رون کې موټر د طالبانو لخوا د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی ماین وچاودي چې په پایله کې زموږ پنځه تنه هیوادوال ووژل شول او نه نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د هرات کندهار ترمنځ لارې کې هم د سړک غاړې ماین چاودنې لښته لږه دوه کسان ووژل. د هرات چارواکي وایي د پېښې تېر شپه ناوخته د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې سوي وه. د هرات د عامې روغتیا رئیس محمد شفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې یوولس نور ملکیان ټپیان سوي دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. د اعلان وروسته تر دې وسو چې په مسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ساعته خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له غوښتنې سره سم د هغې موافقت نامې په اساس چې د ولسمشر پوتین، د آذربایجان د ولسمشر الیف او د ارمنستان د صدر اعظم پاشینیان سلا پرې شوې ده، ټولو لوریو دا ومنله چې دا ګامونه به اخلي.
د لاوروف خبره د اوربند به د زندانیانو او هم د غو کسانو مړو ته د انتقال لاره هواره کړي چې په تیرو دوو اونیو کې په ناګورنو قرباخ سیمه کې د جګړو پر مهال وژل سوي دي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباخ په دې وروستیو جګړو کې سلګونه سرتیري او یو نامعلوم شمیر ملکیان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان وکړ. تمه د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو غونډه د شنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ او بلې د اکتوبر پر 12مه په فلوریدا ایالت کې ترسره شي. له هغه وخت چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د ولسمشر ترامپ د کورونا وایروس ازموینه مثبت اعلان شوه، نو موري خپل انتخاباتي غونډې نه دي کړې. ولسمشر ترامپ درې ورځې په روغتون کې تیر کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ټاکنو ته تر څلورو اونیو لږ وخت پاتې دی. او د برازیل فوتبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه. د لوبې په قطر کې د 2022 نړیوالو پایلو په رسیدو ته د رسیدو لپاره تر سره شوه. په بلې لوبې کې کولمبیا 3-0 په مقابل کې وینزویلا ته ماته ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. نن شنبه ده د تلیا میزان 9 د اکتوبر 10. د ولسمشر د دویم راستیال لدی سرګندونه مو خبر وو چې وای د دولت دریز داده په قطر کې د سولې خبري باید د قران او سنت پر بنسټ مختولاړ سي.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوان مشری اونا بود شانه خودی میکنه.
په نګرهار کې په لسګونو کسانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله او د سولې غوښتنه وکړه.
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې، نو په همدې اساس له طالبان او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربند اعلان کړي.
ګڼ افغانان په امریکا کې د استوګنې د اسنادو ترلاسه کولو په هیله د لاټري فورمې ډکوي.
دې په خاطر ثبت نام کوم چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. ورزشکار، معلم، ډاکټر، مولا، امی، هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي.
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده.
او بعض ټیم غاګر باندې ولګي بیا څوک نه وي اوس لکه فرق زمخ شو د خپ مکمل خص صحیح یم.
په نړیوال موضوع ته کوي چې په امریکا کې په دایښ پورې دوه تړلو کسان ویلي چې بی ګنا دي. دوی د څلور امریکایي برمتسویو په وجنه توران دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دی او تاند څنګه. څلور بجې او و دقیقې سوې. د ولسمشر دویم راستیال وی د دولت دریز دا دی چې په قطر کې د سولې خبري باید د قران او سنت پر بنسټ مختولاړ شي. مخکې تر دې طالبانو پر دې ټینګار کوي چې د سولې د خبرو اساس باید د امریکا سره سوي موافقه وي. سرور دانش وی د خبرو پر کړنلار د طالبانو خوا پر ځینو اختلافي مواردو ټینګار د مذاکرو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د سولې د خبرو پر کړنلاره د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د اختلافاتو په غزیدو سره اوس افغان حکومت وایي چې د خبرو بنسټ باید قرآن او سنت وي. د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش وایي د سولې برخه کې دولت تل عمل کړی خو طالبانو بیا پلمې لټولې دي. ښاغلي دانش د شنبې په ورځ په لویه سرنوالۍ کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل د طالبانو لخوا د اوربند نه منل د دغې ډلې لخوا د جګړې او تاوتریخوالي زیاتوالی او د سولې د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره کې پر ځینو اختلافي مواردو ټینګار د افغانستان دولت ته یو ښه موقف ورکړی دی. د ولسمشر دوهم رستیال ټینګار وکړ چې د طالبانو برعکس د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو بنسټ باید قرآن او سنت وي.
نن د طالبانو پلاوی پر دې ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه د هر څه بنسټ وي. په داسې حال کې چې د افغان پلاوی لوري وړاندیز شوی چې د ټولو خبرو بنسټ د قرآن او سنت وي. طالبان نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره له خپل شعار شریعت څخه هم مخ اړوي.
په ورته وخت کې د افغان پلاوی مشر معصوم سانګزی هم په خپل ټوټر پاڼه کې لیکلي هیله مند چې د سولې مذاکرات د قرآن او سنت پر رڼا کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ مطلوبه پایله ولري. ښاغلي سانګزی ویلي د جګړې او د سولې ټینګښت پر وړاندې د خلکو صبر ته درناوی کوي خو طالبان دا شان سرګندونې پلمه لټول یادوي. دا ډله غواړي چې د بین الافغاني خبرو بنسټ د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه او حنفي فقه وي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې افغان دولت غواړي د امریکا او طالبان ترمنځ شوی هوکړه به اعتبار کړي. قطر کې د خبرو لسورزنی ځند وروسته د افغان حکومت د مرکچی پلاو یو شمیر غړي بیا وایي ممکن نن د دواړو لورو تماس ډلې ناسته ولري. خو د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د ناستې اټکل نه دی شوی. د نشنن په لوی سرنوالۍ کې ناستې ته په خبرو کې په هغو خلکو چې د افغانستان دولت او طالبانو قضایي نظام سره پرتله کوي هم انتقاد وکړ. هغه ویل د افغانستان قضایی بنسټونو کې هیڅ څوک له طالبانو سره د اړیکو درلودو په تور نه دی مجازات شوی، خو په خبره طالبانو دولتي کارکونکو له دولت سره د کار کولو لامل صحرایي محکمه کړی دی. طالبانو تر وسه د خاغلی دانش د دې خبرو پر وړاندې خبرکون نه دی خودلای، خو تیر کې یې وار په وار ویلي چې د دولت کارکونکو د نظامی مخول لپاره کارول کیږي.
ومردل چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مجاسبه کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو بسونو نږدې یو میاشت کېږي، خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه نه ده سوې. په ننګرهار کې لسګونو دیني عالمانو، مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په سیمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. دوی په خپل دې کار سره د افغانستان د جګړې پر دواړو لوریو غږ وکړ چې ژر دې د وینې بهیدنې لړۍ ودروي او د سولې پر لوري د خپلې هڅې ګړندۍ کړي. سهار ګل امیرزای راپور لري.
له جنگ استړو لسګونو کسانو په جلال آباد کې لومړی د قران مجید ختم وکړ او بیا د جنگ په نوم تابوت پر اوږه کړ او خاورو ته وسپاره. د دغه مراسمو یو وطن ګډونوال مولوی حبیب الله جلال آبادی وویل
چې دغه مخامخ تابوت ته تاسو ګورئ، دا د ناوړی، دا د هغه لوی ظلم او استبداد تابوت دی چې نن موږ د دې جنازه را وباسو او د جنگ د اهتمام او جنگ د خاتمه لپاره دعا کوو او دین پر د قران عظیم شان د ختم مون اهتمام کړی دی.
په دغه مراسمو کې وبل تن غډونوال عبدالرزاق همدرد ولسونو ته خبرداري ورکړ او زیاته کړه چې خلک د جنگ پر ضد وخل نه شي، نو هر ورځ به مو د مشران او ځوانانو جنازي پورته کیږي.
دا فقط یو تصویر نه دی چې تاسو په وړاندې لګیدل دی، دا یو پیغام دی او دا هغه چاته د خطر زنګ دی چې څوک لګی دی بیا هم ټوپک سالار تکوي کوي، بیا هم لګی دی جنگ ته دوام ورکوي او خپل موقف پکې ګوري.
دوی په داسې حال کې خاورو ته د جنگ تابوت د سپارلو مراسم تر سره کړل چې 13 اونۍ په همدې ورځ د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې په و موټر امبریت کې شپاړستنه ووژل شول او تر څلویښت نورې ټپیان شول. که څه هم د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا کار د وسلوالو طالبانو بولي، کوم چې وسلوالو طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد کې د جنگ تابوت د ښخولو مراسمو کې راټولو شوو کسانو په قطر کې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو پر مرکچی پلاو غږ وکړ چې رښتینی سولې ته د رسیدو لپاره دی یو تر بله د شرطونو لې خودلو تیر شي او صلاح دی وکړي. دوی په دې اړه یو پریکړه لیکه مخپور کړ چې پکې راغلي
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې، نو په همدې اساس له طالبانو او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربند اعلان کړي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. موږ افغانان د وروستیو دوه لسیزو په لاسته راوړنو، دیموکراتیکو ارزښتونو او د انساني حقوقو په ساتنه ټینګار کوو. له دولت او طالبانو غواړو چې د مذاکراتو پریکړې قدردانۍ ولري، جنگ بس کړي او په آرامه فضا کې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې له یوې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مرکچی پلاوي په خبرو بوختي او له بل پلوه په نږدې ټول هیواد کې خو په ځانګړي ډول د هیواد ختیځ حوزه کې وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې افغانان وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله د امریکا د اقامې لپاره د لټري فورمې ډکوي. امریکا تر درې کلن ځنډ وروسته یو ور بیا بهرنیو اتباعو ته د اقامې د ورکړې اعلان کړی دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
امریکا په 2022 کال کې له ګڼ شمیر هیوادونو څخه 55,000 کسانو ته اقامه ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10 د اعلانې په خبرولو سره اعلان وکړ چې په دې پروسه کې افغانان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ځلې پاکستان، هند، چین، بنگلاديش، نیپال او یو شمیر نور هیوادونه نشي کولای چې په دې پروسه کې برخه ولري. خو آیا افغانان په دې پروسه کې برخه اخلي او که یې اخلي ولې؟ د کابل ښار دوه تن اوسیدونکي محمد جواد او محمد آصف.
د پروسې ته د دې په خاطر ثبت نام کوم چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. ورزشکار، معلم، ډاکټر، ملا، امی، هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي. په همدې خاطر باندې ما وغوښتل چې زه لاړ شم او خدای وکړي په دغه چانس کې زما نوم راوځي او په امریکا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړم.
د امریکا گرین کارت ته په دې خطر باندې اپلای کوم ځکه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خانه ده یو دلته زموږ ژوند امن نه دی سیف نه دی د سولې پر پروسه باندې هم باور او اعتماد کاملا لمنځه تللی دی د غړي ځوانان هم دې ته خوشاله دي چې لاړ شي امریکا ته د همدې گرین کارت لاري
د امریکا د قوانینو پر بنسټ په دې کې ډیر چانس هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې په تیرو 15 کلونو کې تر 50 زره کم کسان امریکا ته تللی وي د لاټري ویزو ته نوم لیکنه د اکتوبر په منیټه پیل شوې او نومبر تر لسمې به روانوي د غوښتنلیک ورکوونکي باید پاسپورت ولري او په نور شرایطو کې ویل شوی چې باید له 12 ټولګي څخه فارغ وي او د کار د کلنه تجربه هم ولري د دې پروسې لپاره نوملیکنه وړي او په انلاین بڼه کې خو په کابل کې د هوایی خدمتونو ځینې شرکتونه د نوملیکنه د پیسو په مقابل کې کوي کته هم په دغه شخصي شرکتونو کې نوملیکنه سر له سبا پیلېږي خو له درې ورځو وړاندې خلکو ورته خپل اسنادونه چمتو کړي دي په کابل کې د هوایی خدمتونو یو شرکت مسول تمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ای پروسه شروع شوه
دغه پروسه درې ورځې کېږي چې پیل شوې ده او خلک مخته له درې ورځو راهیسې خپل اسناد راوړي خو موږ سبا ته د دې پروسې رسمي نوملیکنه پیلو
ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې دغه پروګرام له هغه وروسته وزنډو چې ازبکستاني په نیویارک په یو برید کې اته تنه ووژل دغه کس د همدغه لاټري لاري امریکا ته تللی و ټرمپ د امریکا له کانګرس څخه غوښتنه کړې و چې د قرکشي پر ځای دی داسې یو سیستم جوړ کړي چې د وړتیا لمخه خلق امریکا ته وغوښتل شي د 2022 کال د لاټري ویزی ګټونکو ته به د همدغه کال د سپتمبر تر 13 پورې ویزی ورکول کیږي د امریکا له لوري د اقامې ورکړ پروسه کې دا ځل د افریقا آسیا اروپا او یو شمیر نورو هیوادونو خلک د نوملیکنې لپاره برخه اخیستلی شي دغه پروسه له شاوخوا ډیر شو کلونو راهیسې روانه ده او هر کال لسګونه زره خلک پر امریکا ته ځي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
تاسی ازادی رادیو تا غوړی اس پاپنسان کې د مازیګر ات څلور بجې او څه باندې شپږ دقیقې دي د اکتوبر لسمه دروانی روختیا نړیواله ورځ ده دغه هر کال دغه ورځ د خلکو د پوهاوی د زیاتولو او لدی ناروغي د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې منځل کیږي د روختیا وزارت وایي چې د افغانستان څه باندې 45 اوسیدونکي د دې ناروغي په بیلابیلو ډولونو اخته دي خان محمد سینده په دې اړه نور تفصیل
د کابل ښار د صحت رواني روغتون چې هر ورځ ورته پر رواني ناروغي وخته په لسګونو کسان ورزي
ما جوړ تیار سندون نمرې سلف ماستم
د دغه ناروغانو پاند هیڅتون نه لري او باید له روغتون نه رخصت شي خو د ډاکټرانو له نظره د دغه کسانو ناروغي شدیده ده او ډېرې درملنې او سارنې ته اړتیا لري یو ناروغ وای زه خیم مېرمن او یو لور لرم او نور نه غواړم چې په دغه روغتون کې پاتې شم
زه نشد نه مده خوست یم یره کم وخت وو ته داسې مریض نه یم چې زه وایم چې راز زیات مریض یم خو بعض ټیم غږ را باندې هولېږي بیا سوګ نه وي اوس لکه پرک زما شو د خب مکمل خص صحیح یم
د ملي او تخصصي روغتون د رواني ناروغيو د سانګ مسؤل ډاکټر محمد شفي عظیم وای زین ناروغان پر خپل وضعیت پویږي چې ناروغان دي خو زین نور بیا له خپل وضعیت نه خبر نه دي لدی عمل دا شان ناروغان ډیره سارنه ته اړتیا لري خاغلی عظیم وای په دغه روغتون کې د نارینه ناروغانو لپاره سلويخت بستر د خزینه لپاره دیرش او د ناروغ ماشومانو او د کوید 19 هغو لپاره شل بستر ځانګړي شوی دی د د په خبره هر ورځ دغه روغتون ته لسلو زیات رواني ناروغان ورزي خو د بستر د کموالي له امله ځینې چې بستر ته اړتیا لري بیا هم رخصتيږي
حتی اوسط بستری ما در شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگر ما یک مریض برای یک
زمون پر روغتون که ناروغان پا اوسط دول دیر لسورز و نتر 15 لسورز و پوری بستریگی کمونگ یو ناروغ یوا یا یو نیم میاشت پر بستر پریک دو واضح ده چه نور و ناروغان تا ده خدمت پر سوالو که ستونزی پیخیگی داسی ناروغان همشتا چه پلاری جاری اوائی زوی پچاقو و حالایم
ده داکتر عظیم پا خبره کم ناروغان چه دوی ترازی دیره خزی بی خود ټولنیز او حساسیتونو لامل خزینه ناروغان د نارینه ناروغانو په پرتله ډېر لږ بستر کیږي په دې برخه کې د افغانستان په کچه د روغتي خدماتونو رسول څنګه دي په دې اړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رواني ناروغیو د سانګ مسؤل ډاکټر بشیر احمد سروري ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې د رواني ناروغیو یوازې یو روغتون شته خو د روغتیایي مرکزونو له لارې څه باندې 450 سلاکاران دغو ناروغانو ته مشورې ورکوي
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیک
حتی شوی په هغه کلینیکونو کې چې په لری سیمو کې پراته دي ډاکټرانې باید وروزل شي، رواني درمل او سلاکاران باید پکې وي، او کورون ته نږدې خلکو ته درمل او سلا مشورې ورکړل شي تر څو ناروغي ډېر نشي او بستر ته اړتیا ونه مومي. خو که بیا هم اړتیا ولیدل شي، موږ په ولایتي روغتونونو کې د رواني روغتیا یونټونه لرو.
خاغلی سروری په خبره د عام روغتیا وزارت د شمیرو لمخه په 2013 کال کې په 15 ولایتونو کې شپږ سلویخت سلنه خلک په رواني ناروغیو اخته شوي چې 50 سلنه جدي دي او نشي کولای چې خپل ورځنیو کارونو ته رسیدنه وکړي. د عام روغتیا وزارت د رواني صحت د څانګې مسؤول وایي په ټول افغانستان کې هر کال څه باندې 2 میلیونه کسانو ته د رواني درملنې خدمتونه وررسیږي. د اکتوبر لسمه هر کال د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او له دغې ناروغۍ نه د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون، د رواني روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان د 150 غړو هیوادونو لخوا ونمانځل شوه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې اکتوبر 10 د مهاجر الوتونکو له ورځې سره هم برابر ده. بل دا چې په ارزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغانیو په ارزښت د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ سو چې نږدې 40 دوکانونه هم لري. خو اوس یو بهرني مسله راخلو. د اسلامي دولت یادایش دوه غړي چې په وژنو او وحشتناکو شکنجو تورن دي پرون د امریکا په یوه محکمه کې پر خپلو جرمونو له اعترافه ډډه وکړه. بریتانیا د دغو دو تنو تابعیت پسخه کړې او اجازه یې ورکړې چې په امریکا کې محاکمه سي. تفصیل له اسمت سروانه.
د اسلامي دولت یادایش دو سختریزو چې د څلورو امریکایانو د وژلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورن دي پرون د امریکا په یوې محکمې کې په خپل جرم له اعترافه ډډه وکړه. شپږ دېرش کلن الکساندر کوتی او 22 کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لورې د بیت لیس په نوم د اسلامي دولت یادایش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو، ځکه چې د دوی لهجه بریتانیایی وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشري مرستو د کارکونکي پیټر کسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان یې په غړیتوب تورن دي په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی دغه راز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې یې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره دسیسې هم شاملې وې. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنګټن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. بریتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته له دې چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي، اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېږدول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمری قید وي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی نه بیلدینگ، نه مونومنتس، ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. حقیقت صد او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه د زینو ردون کیسې مسونه راغلي دي. د هلمند له ندلینا خان محمد اسلامي لیکلي د هل په دې ولایت کې جنگونو زور اخیست دي. طالبانو دلته زیات سیمې نیولې او زیات پلونه او سړکونه خراب کړي دي. اسمت الله افغانیر لیکي ټول افغانانو سترګې د دوه خبرو ته نیولې دي. هو خبری ورور مختدزی جردی دوار خواوی رسمی بین الافغانی خبری پیل کری. تازه خان سانسور ننگرهار نا پخبل سیمیس که لیکلی پا پوهنی ریاست که اداری پساد روانده خولایتی اداره پا دیاره بیغاوری که محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي طالبه چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهت کې دی واشه ته زور ورکړي نو غواړي څه وشي. 40 میلیونه افغان وګړي در څخه د سولې په تمه او د اوربند غوښتنه کوي. خي چې قتل عام بند کړه، وطن ما کنډوله کوه، واشه ته او دهشت م کوه، خو تا د پردیو ډول ته د پاینا چې اتڼه چولی دی. او عبدالنافی افغان په خپل سمیز کې لیکلي په ښارونو کې د کورونا د بیرې خلک ماسکونه نه کاروي، په عامو غونډو کې تدابیر نه نیول کیږي، یوازې د ماشومانو ښوونځي بند دي. نن د اکتوبر 10 د مهاجر الوتونکو له ورځې سره برابره ده. د چاپیریال ساتنې اداره وایي د مهاجر الوتونکو د خوندیتوب لپاره ګڼې ساحې ځانګړې سوې دي. تفصیل له خان محمد سین.
د کابل ښار قولي اشمت خان د مهاجر الوتونکو لپاره مناسب ځای ګڼل کیږي، خو د دغه سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي دغه ځای اوس پخوانی رنګ او خوند نه لري او د الوتونکو شمېر پکې لږ شوی دی. د قولي حشمت خان د سیمې یو سپینګیری محمد نبی آزادی راډیو ته وویل
دې قول کې د جدې په اخر کې اوبه راځي او د بیل بیل مرغان راځي، دا بتي ورته راتللی، بتي په دا ځای کښېنستلی، بیا زارخان ښکارولی، بیا خوړلې تبندې خوړلې، یا بیا بل چا ته تحفې په رقم ورکولې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو وختونو کې 140 ډوله الوتونکي د افغانستان له لارې تیرېدل، خو په 2013 میلادي کال کې له 110 نه تر 120 پورې ډول ډول الوتونکي له افغانستان نه تیر شوي دي. قاز او لګلګ له مشهورو او مهمو الوتونکو څخه دي چې افغانستان ته به راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان د مهاجرو الوتونکو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن شوی چې تر 2030 میلادي کال پورې به د الوتونکو لپاره ښې ساحې ولري او د خوندي سیمو په نوم به یې اعلان کړي. د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب د څانګې رئیس ډاکټر جلال الدین ناصری وایي د دغو ژمنو د پلي کولو لپاره مخکې له مخکې هڅې پیل شوي دي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خوشبختانه د کډوالو مرغانو دپاره په ټول هیواد کې متعدد ځایونه سروې کړي دي، مطالعه کړي دي او هغه یې رسمن د دې لپاره اعلان کړي چې موږ وکولی شو د کډوالو مرغانو لپاره یو ښه پناهګاه جوړه کړو.
د وای بدخشان، تخار، بامیان، کندوز، فراه، کندهار، نیمروز او کابل هغه ولایتونه دي چې د الوتونکو لپاره پکې خوندي ساحې اعلان شوی او په 19 ولایتونو کې د خوندي ساحو د جوړولو تخنیکی پړاوونه د بشپړېدو په حال کې دي. دغه اداره د مهاجرو الوتونکو د شمیر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې ځینې پوهان وایي اوس افغانستان ته د مهاجرو الوتونکو راتګ د پخوا په نسبت لږ شوی دی. د دغو کارپوهانو له ډلې ولی مدقق ځینو هغو لاملونو ته اشاره کوي چې افغانستان ته د مهاجرو الوتونکو راتګ کم کړی دی.
طبیعي دلایل دا دي چې موږ په تیرو کلو کې ډېرې شدیدې وچکالۍ درلودې، د اوبو مقدار کم شو، هغه ساحې وچې شولې، او بل د دې په څنګ کې خپله د انسانانو په لاس باندې د دې مرغانو د پناهګاهو تخریب، لکه د ځنګلو قطع کول، لکه بې ځایه کښتوکار په هره ساحه کې خصوصا د للمي زراعت باعث د دې وګرځېده چې موږ دغه تعداد د مرغانو یا کم کړو یا هم د له منځه لاړ شي.
ښاغلی مدقق، د حکومت تر څنګ د مهاجرو الوتونکو د ستونزو په مخنیوي کې د خلکو مرسته هم مهمه ګڼي او وایي مخکې له دې چې حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي، غوره ده چې خلک دغه میدان ته راودانګي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په روزګان کې په لسګونو جګړه ځپلو ښځو ته د کار زمینه برابره سوه. په دې ولایت کې د څه باندې 22 میلیون افغانیو په ارزښت د ښځو د تجارتي مرکز د بنسټ ډبره کښېښول سوه. شریف الله شرافت راپور لري.
پورزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغانۍ په ارزښت ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره د لاسي صنایعو د دغه مرکز د بنسټ ډبره د شنبې په ورځ کښېښودل سوه. ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره یاد د لاسي صنایعو مرکز د ترینکوټ ښار په دوهمه ناحیه کې جوړیږي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یادې پروژې د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په دغه پروژه کې د 30 باب دوکانونو تر څنګ یو باب مسجد او یو شمیر نورې برخې هم شاملې دي چې مالی لګښت یې د ترینکوټ ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي.
دلته جګړو زرګونو ښځې کونډې او سرتورې کړې او ماشومان یې یوه ګوله ډوډۍ ته اړتیا لري، نو دې مارکیټ کې به لسګونه بې سرفراسته ښځو ته د سوداګرۍ زمینه برابره سي.
هغه وایي د دې پروژې تر رغولو وروسته به لسګونه جګړه ځپلو مېرمنو ته په دغه ولایت کې د کار زمینه برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې مېرمنو تل د لاسي صنایعو د بازار غوښتنه کول. په ورته وخت کې د ولایتي شورا استازي او مېرمنې بیا د دغه مرکز د پرانیستلو څخه د هرکلي تر څنګ په پروژه کې د فساد پر مخنیوي هم ټینګار کوي. د ولایتي شورا معاون محمد کریم کریمي او د ښځو د شبکې مشري استاد محتاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې نگاه مانی مننه کوم چې دوی داسې یو موقعیت انتخاب کړی دی چې د روزګان ولایت د ښار منځ دی او د ټولو ښاریان خوندې مندې په ډېر اسانۍ سره رسیدګي کوای سي او ډېر امنیت او ځای دی،
ځکه چې موږ ډېره بېوزله خوندې لرو. هغه کولای سي چې دلته په مارکیټ کې وظیفه ترلاسه کړي او دلته یو کار به وکړي، او هغه خوندې چې مثلا موږ دوه اخترونه لرو چې هلته ځي په هغه خاورو کې په دې بې امنیتي کې هلته میله ځانته جوړوي او ځای هم نه لري. دلته د هغو دپاره هم د تفریح دپاره کېږي، هم د دې د کار زمینه برابرېږي. بیا هم زه د دې څخه مننه کوم چې د ښځو په برخه کې دي دغه ګام واخیستل.
په ترینکوټ کې د ښځو د لاسي صنایعو د بازار لپاره دغه مرکز پر داسې مهال جوړیږي چې په دغه ولایت کې د تیرې څلور کلنې جګړې پر مهال سلګونه مېرمنې بې سرپرسته سوي دي، چې اوس یې زیات شمېر مېرمنې د بیکاري او ټیټ اقتصاد له امله فقر ته اړ سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
درې څلوېشت تنه بندیان چې ډېری امنیتي سرتېری دي په زابل ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه راخوشي سوي دي. د دفاع وزارت ویاند روحالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا زندان تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مات سوی دی. هغه وایي د څلورو ملکیانو په ګډون شل تنه آزاد سوي کسان قلات ښار ته لېږل سوي او پاته نور د زابل په نورو سیمو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای سول. ښاغلی احمدزي په دې اړه چې دغه کسان څه وخت او چیرې نیول سوي نور جزئیات ورنه کړل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لشت لژه 15 تنه ملکی وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې دغه کسان نن په ګریش کولسوالۍ کې وژل سوي دي او وایي په دې ماین چاودنې کې نه نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباغ سیمه کې پر اوربند موافقه سوې، خو د ځینو توغندوی بریدونو د راپورونو را وروسته داسې خطر شته چې شایي د اوربند بیرته مات سي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان کړی. تمه ده د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یوه غونډه د شنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ او بلې د اکتوبر پر 12 په فلوریدا ایالت کې ترسره سي. او د برازیل فوټبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجی سپیس خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د خزینه فوټبال غوره لیگ پر روانو سیالیو کې د غور فوټبال لوبډله نیمه پای لوبې ته ووتله. د غور د ورزشي ادارې امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل چې د غور خزینه فوټبال لوبډله نن شنبه د اکتوبر په 10 د بلخ خزینه فوټبال لوبډلې ته د ماتې په ورکولو سره نیمه پای لوبې ته ووتله. د افغانستان فوټبال غوره لیگ د ګروپي سیالیو په دوام نن سهار بلخ او غور لوبډلې سره مخامخ شوې چې 1-0 د غور لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. غور ته یوازینی ګول ریحانه ایوبی د لوبې په وروستیو شیبو کې ووهه او په دې سره خپل لوبډله څلور غوره لوبډلو ته ورسوله. د ښځو د فوټبال غوره لیگ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15 پای ته رسیږي. د زونونو په کچه د غازی امان الله خان د کرکټ سیالۍ نن شنبه په کابل کې پیل شوې. دغه سیالۍ د اکتوبر په 10 پیل شوې چې د رواني میاشتې تر 23 نیټې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې یادې لوبې د 5 زونونو ترمنځ ترسره کیږي. بند امیر، مسینک، سپین غر، بوست او امو هغه لوبډلې دي چې په دغو لوبو کې لوبېږي. ښاغلی هوتک وایي د یادو لوبو هدف د کرکټ وده او د غوره څیرو موندل دي او ټاکل شوي چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن ماښام 6:30 بجې چینای سوپر کینګ له بنګلور سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تیره ورځ بیا د ډیلی کپیټلز او راجستان رایلز ترمنځ لوبه وشوه چې ډیلی کپیټلز د ټو لوبغاړو په سوځېدو راجستان رایلز ته 143 منډو هدف وټاکه، خو ډیلی کپیټلز ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي او دغه لوبه 6 منډو په توپیر ډیلی کپیټلز وګټله. په ترسره شویو لوبو کې ډیلی لومړی، ممبئی انډینز دویم او حیدرآباد دریم ځای لري.
اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې د کندهار باغ لرونکي د ممیزو د تولید لپاره د ممیز خونو یا کشمش خانو غوښتنه کوي. دوی وایي د کشمش خانو کمی د دې سبب سوی چې یوه اندازه انګور یې ضایع سي. صادق رښتینی راپور لري.
د سیف علاقه کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه اوار کړي. سیف علاقه وایي که کشمش خانه درلودلی نو انګور به د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې زړګولي وای او د ټول عمر مشکل به حل سوی وای.
دی خلک شمش خانه نه لري،
یا نه لري کومه شمش خانه ته وینه ده نه لري، خرابوته به جوړ ده نه لري، خرابوته به جوړ ده ما خرابته به جوړ ده هغه ته به جوړ ده. داخل سره شمش خانه نه لري، ده شمش خانه خورور دغه شپړ و ته شمش خانه چي دي د امریکایانو نړول دي. اوس خلک انګور هغه پنجبای ولسوالۍ ته پزرنجانو کې وړي، حالته مناوي جوړي په واسه نه ده پر یا د دې پر میدانو واري. د کندهار ښار جنوبي دسته پرته د پنجبای ولسوالۍ د شو انګورو لپلو شهرت لري. دغه ولسوالۍ چې یو مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو مرکز و، پکښې د لسکونو باغدارانو کشمش خانې تخریب سوې. د دغه ولسوالۍ هغه باغداران چې د کشمش خانو د جوړولو وس او توان نه لري، د کشمشو یا ممیزو د تولید لپاره له ځمکې وطني مناو څخه کار اخلي. هغه څه چې د دوی د انګورو د ضایع کېدو او د ممیزو د تولید د کمېدو سبب کېږي.
سر خلاص د کمشخانی ګرد په ټاکو ټکی نه ریدل چې وسره امید دا غړي خوشکړ او د مسلمانانو د کمشخانی جوړ شو. د کمشخانه د ګور نه ریدل نه وس دا د درنجان د کی ورور وړي او غدي اندواله د وطن پای چې وړي ته معنا خاص کړی د کمشخانه ګور له تزوري انو بار سړک تی دغه دغلا ایم کی جبلن کی
مناوی په وطنی لحاظ د لرګو او خاشو څخار کال د انګورو د وچېدو لپاره لنمهاله جوړیږي چې د باغدارانو په وینا ډیر کله د باد په مقابل کې مقاومت نه لري او د کشمشو کیفیت یې ښه نه دی. کشمش خانې بیا خاص په خیا او خټنی خونی دي چې انګور د وچېدو لپاره پکښې په لرګوی زړول کیږي او د یوې میاشتې مودې وروسته په کشمشو بدلیږي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست رئیس سید حافظ الله سیدی د دې ولایت په پنجبایی، ژړی، ډنډ او دامان ولسوالیو کې د کشمش خانو د کموالي ستونزه مني او وایي چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې 910 کشمش خانې جوړې کړي چې تر یوه بریده به د کشمشو د تولید په برخه کې د باغدارانو ستونزې حل کړي.
سږکال حاصلاتو ته انشاءالله زموږ 50% ساختمانونه چې دي دا به آماده وي چې په دې کې 910 به صرف کشمش خانې دي. دا صرف موږ په دغه 2 میاشتو کې جوړو او مخکې موږ کشمش خانې جوړې کړې په تیرو کلونو کې نورو همکارو موساتو هم موږ سره په دغه برخه کې کومک کړی دی. واقعي ضرورتونه ډېر دي، موږ ورپسې شو چې دغه تشه چې دغه ډکه کړو انشاءالله راتلونکي 3 یا 4 کلونو کې به زمونږ په کندهار کې تاسو ته اطمینان درکوم داسې بزګر به پاتې نه شي چې هغه ته موږ کشمش خانه جوړه نه کړو.
د کرمی رئیس سږ کال د انګورو د حاصلاتو کچه 3 لک میټریک ټنه یادوي چې په وینا یې له 2 یا 3 برخو څخه به د 40-50 میټریک ټنه پورې کشمش یا ممیز تولید سي. د نوموړي په خبره د تولید شوو کشمشو ډېره برخه هندوستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت څه دی خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په ولسي جرګې د وکیلانو غیر حاضري کوم نوی بحث نه دی، خو ډیر کله د دې وکیلانو پر وړاندې د اداري پلاو چوپتیا ګرمه موضوع ده. د ولسي جرګې له داخله سرچینې وایي چې نږدې 6 شپېته وکیلان په دایمي ډول غیر حاضر دي. خو د ولس جرګې اداري پلاوی د غړیو پر وړاندې د نږدې دوو کلونو په تیرېدو سره هیڅ کوم عکس العمل نه دی ښودلی. د افغانستان د ولس جرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی سره په ولس جرګې کې د دایمي غیر حاضرو وکیلانو په اړه خبرې اترې کوو. دا به هم ترې وپوښتو چې ولې اداري پلاوی د دې کسانو پر وړاندې چوپ دی. د ولس جرګې لومړی نائب ښاغلی میرزا محمد کټوازی خراغلاس ازادي راډیو ته له تیرو څو کلونو راهیسې د ولس جرګې د وکیلانو غیر حاضري یوه دایمي مسله ده. ډېر کله پرې بحث هم شوی دی، ډېر کله مجلس کې هم دغه موضوع یاده شوې، اما بیرته پټه پاتې شوې. خو لومړیو کې غواړم پوه شم څومره دایمي غیر حاضران لري.
غواړم اول معاون د ولسي جرګې په صفت او هر هغه څه چې حقیقت وي د خپل ولس غوښت ورسوم. موږ حیات اداري تیره ورځ هم په دې حق لباندې جلسه لرله او وویل چې د غیر حاضري مسله باید حل وي، اما متاسفانه وخت سي دغه دوره ولسمه دوره د ولسی جرګې په صفت دي اول معاون د ولسی جرګې وظیفه اجرا کوم، نو په دې وخت کې څنګه چې د موږ انتخابات خلاصیږي او هغه راځي د کورونا مسله راځي، نو په لحاظ د کورونا په مسله کې بعضې وکیل صاحبان موږ په واقعیت سره مریضان هم سول او په سر د هغه هم موږ تلاش کول چې نصاب پوره وساتو، هم ومو کولای سوای چې هیڅ یوه غونډه د موږ بې نصابه تیره نه سي. یو نیمه غونډه که د موږ بې نصابه تیره سوي نور د موږ نصاب پوره و، اما دا په دې معنی نه سي د موږ نصاب پوره سي. موږ غیر حاضر وکیل صاحبان لرو او دایمی غیر حاضران دقیق شمیر به پراتلونکي مصاحبه کې الله تاسو سره ز پډاګه کوم چې دغه شمیر موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضران لرو او دغه میاشتنی غیر حاضران دي او دغه د دومره ورځو غیر حاضران دي.
هغه شمیر چې ازادي رادیو سره د معاون صاحب نږدې 50 کسان تاسو دایمی غیر حاضران لري،
نو په دې اکله باندې دقیق ارقام یې اوس نه سم ویلی. په راتلونکي مصاحبه کې به د مال تاسو سره د دقیقو ارقامو په هکله موږ دایمي غیر حاضران لرو، په دې کې هېڅ شک شوبه نشته. او د موږ راتلونکي دوشنبې اجلاس چې شروع کیږي او مجلس په دې اکله باندې د هیئت ادارې لخوا به باس وي سي، که چیرې موږ له مطبوعاتو سره هم دا خبره شریکوو چې دومره اندازه موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضر لرو او دغه وکیل صاحبان دی ورځو غیر حاضران لرو، او راتلونکي مصاحبه کې به زه په دقیق ارقام د تاسو خدمت ته وړاندې کړم.
یو میاشت نه ده، دوه میاشتې نه دي، نږدې دوه کاله بوره کیږي، ولې داسې اقدام نه دی شوی چې حداقل خلکو ته روښانه شي چې کوم خلک دایمي غیر حاضران دي یا دوی ورته رایه ورکوي؟ ځکه ملت د حساب غوښتلو حق لري، اما ته دوو دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره هم لا دقیق خلکو ته تاسو ونه ویل چې څوک دایمي غیر حاضران دي، څوک نه دي، ولې؟
نو زه دې ته آماده یم چې راتلونکي دوشنبې نه بعد هره لحظه چې تاسو وغواړئ تاسو ته دقیق ارقام دي غیر حاضرانو درکم. د ولسي جرګې په وکیلانو محقق هم په تالار کې موږ دا سي ملت رایه درکړې ده او وطن په ډیر سخت شرایطو کې ده، نو متاسفانه دوی باید خپل غیر حاضران پرېږدي او د څنګه سي ولس رایه ورکړې ده په تالار کې حضور ولري چې په ملي مسایلو باندې په قوانینو باندې د سولې مسله روانه ده. او دا تر یو ځایه پورې موږ څو وارې له مطبوعاتو سره خپله د غیر حاضرو وکیلانو لیست شریک کړی هم ده او اعلان کړی هم ده. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکي مصاحبه کې به زه تاسو ته په ډاګه کوم چې څومره دایمي غیر حاضر موږ لرو او څومره د موږ چې نصاب نه پوره کیږي دغه وکیلان غیر حاضران لرو.
د اداري پلاوي یو مسؤلیت شته د دغه کسانو پر وړاندې چې هغه دایمي غیر حاضر وي یا موقتی غیر حاضر وي، هغه مسؤلیتونه څه دي؟ اول تاسو تر اوسه پورې انجام کړي نه دي؟
د هیئت ادارې مسؤلیت واضح قانون په ډاګه کړی دی. هیئت ادارې باید اصولي وظایف داخلي تطبیق کړي. که چیرې څوک دایمي غیر حاضران وي، هیئت ادارې کولای سي هغه له یوه اجلاس معروم کړي د اصولي وظایف داخلي له مخې. که څوک غیر حاضري هغه ټولې کټبندي سوي دي چې څومره څوک غیر حاضر وي، څو شپې څه جزا باید وویني، آیا ماش پې کته سي یا بلاخیره دی له اجلاسه معروم سي. نو اوس دې ته موږ آماده یو، د کرونا مسله خلاصه سوه چې موږ اصولي وظایف داخلي پټول وکیل صاحبانو باندې تدبیر
د اصول وظایف داخلي لمخې وکیل څومره وخت غیر حاضر شي بل اخر هم نور مجلس دراتګ حق نه لري.
نو دقیق کزوایا مسیا وکیل تقریبا متواتر سلوی خورځ غیر حاضر سی اغه له یو اجلاس معلومه کیږي
او دا خو منی چې نږدې 50 وکیلان داسې شته چې یو نیم کال راهیسې نه دی راغلی.
بلکل تعداد یې تاییدولی نه سمه سي. ما تاسو ته اوس په راتلونکي مصاحبه کې به زه په دې هکله باندې خپل نظر دقیق ارکام له ولسي جرګې له ارشیف نه واخلم ول تاسو سره به شریکم.
یو کار دا هم دی چې د اصول وظایف داخلي له مخې باید د خلکو امتیاز چې دی یا کوم امتیاز چې حق اخلي دوی هغه باید قطع شي. دا پرېکړه مو له تر اوسه ونه کړه.
نو ما درته وویل چې نیما پراتک سره د ولسي جرګې اول معاونیت ته چې اوتوماتي کرونا مسله را پیدا شوه او په دې کې ټوله دنیا کې او داخل د افغانستان کې هر څه قرنطین شو او بلاخیره بعض خلک نصاب په دې هغه مراد شو. زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې راتلونکي دوشنبه نه بعد به اصولي وظایف داخلي سي اوس تقریبا د کرونا مسله حل ده. هغه به په ټولو وکیل صاحبانو او په ټولو ولسي جرګه حتی په شمول د آیت ادارې تطبیقیږي.
د غیر حاضر وکیلانو له کبله هغه ستونزه چې خپله ولسي جرګې ته ور مخامخ شوې څه شی ده؟
که چیرې وکیل صاحبان حاضر نه سي موږ په کمیسونو کې انصاب ونه لرو، موږ په قوانینو باندې کار نسو کولای. او که چیرې وکیل صاحبان حاضر تالار ته نه سي موږ په قوانینو باندې په پرامینو باندې راګیری نسو کولای. نو په لحاظ د تاسې د ازادي راډیو له دې مایکروفونه په ټولو خپلو معززو وکیل صاحبانو ملګرو باندې غږ کوم چې دوی دې هم د کمیسونو غونډو ته حاضر سي او هم د دې تالار عمومي غونډو کې. بیا هم وطن په ډیر سخته شرایطو کې د لیوې مخې نیموږ د سولې خبرې په قطر کې روانې دي او له بلې خوا مو اقتصادي وضعیت د کرونا له وجې د نورو مشکلاتو امنیتي وجې نه د خلکو په هغه ده. نو وخت ته پارلمان ته پکار ده چې میړانه وښیي، شجاعت وښیي او خپل مظلوم ولس ته په دې اساسو شرایطو کې لاس پکار سي.
یا اوسل اته داسې سندونه شته چې د نصاب د نه پوره کېدو له کبله تاسو تر اوسه نه دي پاس کړي او په ولسي جرګه کې پراته دي. آیا یو اغیز دا هم دی چې د همدغه دایمي غیر حاضرانو له کبله چې یو لوړ شمېر دی او تقریبا یوه برخه راځي دا کارونه پاتې شوي؟
نه، دا شی نه تاییدوم. تاسو زموږ عمومي مجلسونه هره ورځ وینئ، موږ نصاب لرو. یعنی ولسي جرګې کې یو سل شپږویشت نفره وکیل صاحبان حاضر وي نو په هر څه باندې راګیري کېدای سي. موږ روزمره په تکنینی فرمانو باندې، په قوانینو باندې، دوه دریو باندې روزمره راګیري کوو. یعنی موږ نصاب لرو، اما دا په دې معنی نه سوه چې موږ نصاب ولرو. وطن په سخته شرایطو کې د له نصابه زیات وکیل صاحبان باید په تالار کې وجود ولري او په کمیسونو کې سي په ټولو مسایلو باندې د مملکت په دې اساس شرایطو کې کار وسي.
څومره قوانین او سندونه پاتې له تصویب؟
نو په دې اکله باندې زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې موږ ډیر په شدت باندې کار کوو. نو دقیق شمېرې نسم شریکولای، خو هیڅ داسې څه دي موږ له هغه نه د غونډو له خاطره چې موږ یعنی حساب ونه لرو څه پاته نه دي.
که چیرې ته راتلونکي اونۍ هم معاون صاحب دغه کار ونشي، تاسې نه هم دغه وکیلان خلکو ته افشا کوي او نه هم د امتیازات دقت یا څه چې داخلي اصولي وظایف تاسو د خي هغه له مخې پرېکړه وکړي، بالاخره د خلکو هغه فکر به ستاسې پر وړاندې سي.
زه د تاسو د ازادي راډیو له مایکروفونه ټولو وطنوالو ته دا ډاډ ورکوم راتلونکي دوشنبه نه چې موږ د ولسي جرګې غونډه لرو، هم به د دایمي غیر حاضرانو په حق له باندې موږ له تاسو سره خپل لیست شریکوو. هم هغه غیر حاضران سي روزمره ولسي جرګې ته ناظریږي د هغو غیر حاضرانو په حق له باندې، هم هغه کوم قوانین سي د نصاب له وجې پاته کیږي. د تاسو ته او ټولو عزیزانو وطنوالو ته ډاډ ورکوم چې په دقیق ډول د ارقامو له وجې به له تاسو سره شریکو. او که چیرې موږ بیا ونه کولای سو نو بیا به موږ خپله په خپله وظیفه کې برلاسي نه یو او ناتوانه به یو.
د ولس جرګې لومړی مرستیال ښاغلی میرزا محمد کټوازی، ډېره مننه.
مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. هله دا د پانو د رژیدو په موسم کې موزړونه تازه وي. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته وازه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خلین نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکي، مثبت عمل وکي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړه کړې د راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو را پورې خندل امام څه نه شو، څه خولې نه شو بسلی، دغسې ورته ودرېدم. اخیره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا اوس ځای په خایسي ومنلم، بیا شاګردان ډېر نه خوشحاله و. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله داسې یو کور کې ماشومان وو، ماشومان باندې پریکټیس کولو، یعنی تخته مې پیدا کړې وه، خپل هم تختې باندې لیکچر ورکولو، ماشومان دغسې زده کولو د انګلیسي، همدغسې مې ټوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه، مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی، ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واضح بیا دغه تانسه نه جوړیږي، واضح ته خبرو قصه کوم وسه، دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ سم یو سی باره کې خبرې وکړم، دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهمه ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه، چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې، او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مونږ رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچیر یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نه هغه کچیر په خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې د وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل ان په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په ان باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله دا چې څنګه دی ماتول شي، دا باید خپل ځوان ورته وه لاره پیدا کړي چې څنګه کولی شي چې دا خپل غاک، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یو ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروژني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ورختمه وي.
زه یو ښه مثال دا لرم. په یو وخت کې زما سره زما د کلي زه ډېر خپلوان
خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول بیا کله چې ما کوم شیر پوسټ ک یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه جوړه کنه دوی ذهنیتونو سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و کنه که چېرته نږدې وایي کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه بیا ما خا دا وبللی چې هغه ټول مې لرې کړل پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته نشي کولی مګر ما باندې اغیزه نه ده کړې ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم او اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولی شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد چې ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نور ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډیری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډیر څه غواړي، ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډیر پام نه کوي، ډیره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډیری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډیری کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډیر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد چې زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او تنکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کوي، یعنی یو ډول ایثارګره او په اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. له ګڼو اروایي ستونزو سره مخامخ کیږي، اروایي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه یا ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یارچته. پر برخه کې تسلیمیږي. ډیر ځله وابسته کیږي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابسته کیږي. عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بې باوره او ستونزمن ژوند لري له بدمرغه. که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برانډین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برانډین وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برانډین د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برانډین په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.